پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی سلامونه په دې خپرونه کې مو کابل ته د پاکستان د سر ریاسم د سفر له جزئیاتو خبرو دا به هم واوري چې د افغانستان یو پلاوی نن اسلام آباد ته تللی خو یوه مهمه موضوع دا ده چې په روزګان کې هم ولسی خلکو د سولې لپاره پرلت وهلی تر خبرونو وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په کابل کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره خبرې کوي د لوګر چارواکي وایي طالبانو د رواني اپریل میاشت له لومړۍ نیټې راهیسې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلې دي او د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه هڅې وغندلې چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شوو تړونونو یو ارخیز بدلون بولی د خبرونو تفصیل د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن په کابل کې د اول افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ویني له کابل څخه د عباسی کتنه د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه تر سره کیږي د افغانستان او پاکستان مشران به د دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پروسې له تروریزم سره مبارزه او د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي د دې موضوع جزئیات د همدې خبرونې په جریان کې اورئ د لوګر ولایت چارواکي وی طالبانو د رواني اپریل میاشت له لومړۍ نیټې راهیسې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلې دي طالبانو دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې یوه اونۍ وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی د یو قومندان په ګډون یو شمېر وسلوال وشل شول د لوګر د والی وان سالم صالح رسنیو ته وویل چې دا مهال په چرخ ولسوالۍ کې دو لزرخون زدکون کی لزدکلو پاتې دي د نوموړي په وینا د سیمې له مشرانو مخاور سره خبري روانې دي چې د تړل شو خونځیو په بیا پرانستلو کې مرسته وکړي په سمنګان ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې د یو کورولا موټر ټول سپاره وشل شوې دي د سمنګان د پولیسو وین منیر رحیمی ازادي راډیو ته ویل پیښه د پنځشنبه په ماښام هغه مهال شو چې یو کورولا ډوله موټر د سمنګان بغلان پر لوی لارې له یوې باروډونکې لارې سره ټکر شو نو موړي د پیښې علت د دواړو موټر چلونکو به احتیاطي او له ټاکلې اندازې زیات سرعت بللی دی د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې د سرکونو خرابواله او د ترافیکي پیښو قوانینو ته نه مراد ډیر کله د مرګونو ترافیکي پیښو سبب کیږي چې هر کال پکې سلګونه کسان مړ کیږي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه څه غندلې دي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې د نړیوال تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شو تړونو او موافقو په یو اړخیزه توګه بدلون بولی د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د خپل چینی سیال سره له خبرو وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې په هغو مسئلو کې یوازې عمل وکړي چې له ګڼو هیوادونو سره تړلې دي نو موړي د بیلګې په توګه د ایران سره په 2015 کال کې شوی اټومي تړون یاد کړ چې امریکا پکې د بدلون غوښتونکی دی په داسې حال کې چې د تړون نور برخوال هیوادونه پرې قناعت لري لافروف د نړۍ د اقلیم په اړه هم شوی تړون ته اشاره وکړه چې د نړۍ یو سلو شپږ شپېتو هیوادونو لاسلیک کړی دی خو د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پکې د بدلون غوښتنه کوي برتانیا پرون په بحرین کې د وی اډې په پرانستو سره له څلورو لسیزو وروسته په منځني ختیځ کې خپل لومړنۍ دایمي اډه افتتاح کړه برتانیا باندې د اډې په ترلاسه کولو سره د نړیوالې بار چلانې په دې مهمه سیمه کې پیاوړی حضور ولري د بحرین په مینا سلمان بندر کې د برتانیا په سمندري پوځي اډه کې باندې سلطنتي سمندري ځواکونو شوخه 1500 سرتیری ځای پر ځای وی د برتانیا د پوسټ چارواکي وی چې برتانوي ځواکونه به لدی ورسته وکول شي چې په خلیج کې د اوګدی موډل لپاره پوزي عملیات وکړي او همدارس د کشتۍ لپاره به د انجنیري او لوجستیکی ملاتړ خدمات هم تر سره کړي د برتانیا د پوزي ځواکونو یو چکوړي قومندان ویل چې د برتانیا هدف په سیمه کې د سمندري امنیت ټینګول دي په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو لوی اډه هم موجود ده او ټویټر وای د 2015 کال څخه د 2018 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلی چې د ترهګری لپاره تبلیغات کول. ټویټر ادعا کوي چې د اقدام د ټولنیز شبکې په یو داسې ځای بدل کړی دی چې د تاوتریخوالي خبرولو د موادو لپاره مناسب ځای نه دی. ټویټر پرون په یو بیان کې ویل موږ د کلونو سخت کار، مثبت او مهم اغیز دوام ګورو چې زموږ ویب سایټ کې د هغو لپاره چې ترهګری ته تبلیغ کوي په نامناسب ځای بدل کړی او په نتیجه کې په زیاتېدونکي توګه دا ډول فعالیتونه له ټویټر څخه په لرې کېدو دي. ټویټر او نورې ټولنیز شبکې په زیاتېدونکي توګه په ټوله نړۍ کې د حکومتونو تر فشار لاندې دي څو په خپلو ویبپاڼو کې د وسلوالو نورو هغو کسانو په اړه چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو بریدونو غوښتنه کوي اقدامات وکړي او د تبلیغاتو مخه ونیسي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان سرریاسم په کابل کې له ولسمشر غنی سره په خبرو بوختې وړاندې جزئیات درکو. دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی. په دې خبرونه کې به د دې ترڅنګ دا واوري چې په روزګان کې خلکو د یوې هدیرې ترڅنګ د سولې لپاره پرلت وهلی. د هغه هدیره ده چې د جګړو پر قربانیانو ډکه ده.
سوله غواړو تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د ولسی خلکو د سولې د هڅو په ترڅ کې د هلمند په ناوی کې هم خلکو پرلت پیل کړی.
خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت ته دا وزر وزاري کوو چې وړونو دا تر څو وخت پرې به دا ورور وجنه موږ تای سره کوو. آیا تر یو ملکی امته به سره وژنو؟
د حقیقت سره په پروګرام کې په افغانستان کې د افغان ترک شونځو په ارتباط د ترکیې د تعلیم د برخلیو مسول سره شغیدلی او د کور کلی په پروګرام کې باید د نابینایانو له ستونزو او د دوی له همته خبر شي.
ما په خپل ځکه لیدي چې دا مارګ دا د بورا دا دغه سي به مې دګي کې چولې یم. ګال چې من زم به مې زوی نار کوم چې راشل زوم به راخې چې مور دا سپین دی دا رنگ دی.
د پاکستان صدر اعظم د افغان ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته راغی. شاغلی عباسی او مل پلاوی ننصار لسنیمه بجې کابل ته راورسید او په ارکی د ولسمشر غنی له خوا د تشریفات او مراسمو په ترڅ کې د هغه توت هرکلی وشو. آیا شاید خاقان عباسی له ولسمشر غنی سره لیدلی دی؟ په دې اړه به نور جزئیات له کابل له خپل خبريال حدیث پردیس څخه وورو. پردیس صاحب څنګه؟
مننه شیبر صاحب سلامونه. بلی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې مخکې د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی او مل پلاوی څخه د جمهور ریاست په معنی کې لاغه څخه تود هرکلی وکړ.
د پاکستان د اسلامي جمهوریت جلال اکبر صدر اعظم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوری ریاست د تشریفات او کندک منصوبین په نظام ترتیب او استاد د معنی ویالري.
شیبر صاحب، د پاکستان صدر اعظم مل پلاوی افغانستان ته او کابل ته د یو ورځنی سفر په ترڅ کې راغلی دی او د همداوس شزل تاسو سره خبرې کوم. د شاهد خاقان عباسی له جمهور رئیس غنی سره د جمهوری اسد په معنی کې په خبرو اترو بوخته. د افغانستان د جمهوری اسد د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل چې تمه د دواړو چارواکي د نورو مهمو مسایلو سربیره د افغان سولې او همدارز د تهګری پر وړاندې د مبارزې پر اړیکه باندې وغږیږي.
صدر اعظم پاکستان بنا به دعوت حکومت افغانستان امروز در رأس یک هیئت به کابل آمد و با رئیس جمهور و مقامات حکومت افغانستان در رابطه با موضوع مبارزه علیه تروریسم، همکاری های منطقه‌ای، همکاری در بخش تجارت و ترانزیت، در رابطه با صلح و همچنان مسئولیت پذیری کشورها در امر صادقانه مبارزه علیه گروه تروریستی بحث و تبادل نظر میکنند.
تماوه چې د پاکستان صدر اعظم او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دواړه نن د ملاقات نو وروسته د رسنیو استازو سره دوی سره په دې رابطه په یو خبری مطبوعاتي کانفرنس کې حاضر شي او د خبر اعلانو پښتنو ته هم ځواب وایي. د جمهوریت ریاست وروسته ویل چې دغه برنامه لغوه شوې ده. دغه سفر په داسې حال کې کیږي شیبر صاحب چې افغان حکومت تر دې وړاندې هیله ښودلې وه چې د پاکستان د صدر اعظم پر اتک به کابل ته د دواړو هیوادونو ترمنځ کومې اړیکې ترینګلې اړیکې چې اوس موجودې دي د دې په رابطه باندې به یو نوی باب پرانیستل شي او د مهمو مسایلو په رابطه باندې به هم بحثونه ولري. نو تر اوسه پورې کوم جزئیات چې رسنیو ته راوتلي او شریک شوي همدومره وشي برسه.
بله، همدغه د سولې په ارتباط چې څرنګه تاسو د مرتضوي په قول وویل، دې ته څرنګه افغانان خوشبینه دي چې د شاهد خاقان عباسي سفر به کابل ته د سولې باعث شي او افغانستان ته به د سولې په هڅو کې د څه پرمختګ باعث شي؟
شیبر صاحب، سات وړاندې مې د همدغې مسله چې تاسو یې پوښتنه وکړه د نړیوالو چارو له کارپوه انتظار خادم سره مې همدغه مسله مطرح کړه. که څه هم د ښاغلي خادم په خبره چې افغانستان او پاکستان ډېرې ستونزې په خپل منځ کې لري او تم هم نه کېږي چې په یوازې په همدغه سفر به ټولې ستونزې حل شي، اما تر ډېره پورې کولی شي چې د ښه پیل لپاره یو ښه آغاز اوسي او دې ته خوشبینه. که ستاسو اجازه وي، ښاغلي خادم سره ما مرکه کړې او په سر کې مې همدغه سوال ترې پوښتلی.
افغانستان او پاکستان یو ډېره تاریخ او ډېره تیاره شالید تر شا لري. خاقان عباسي تر راتک د تیرو شپږو کلونو یا د تیرو دیرشو کلونو ټول ابهامات او ټول اتهامات له منځه نه شي وړلی. ولې دوه شیونه کولی شي ګونه چې کولی شي چې وړاندې کړي، یو دا چې د افغانستان حکومت ته اطمینان دا ورکړي چې که په ټیټه رتبه د افغانستان د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ چې کوم د سولې د راتګ دپاره کوم میکانیزم باندې بحث شوی دی د هغه د تایید په خاطر باندې زه راغلم. دوی مسله دا ده چې دوی دنیا ته ښایي او خاص کر امریکا ته ښایي چې که تاسې زموږ همکاري د افغانستان په مسله کې غواړي دا د موږ په تمام معنا باندې حاضر یو، هم په اجرایي برخه کې او هم په سیاسي او د رهبرۍ په برخه کې د خپلې همکارۍ مظاهره کړې ده. نو ډېر څه به هسکېږي هم نه، او د لوړو سطحو یا د ښاغلي غني او د خاقان عباسي ترمنځ ټول مسایل په جزئیاتو باندې نه بحث کېږي، ولې په ټوله کې د اطمینان، باور او د اعتماد فضا رامنځته کولی شي.
څومره مطمئنه یاستئ حداقل تاسو چې که څه هم دا به یو څه له وخته وړاندې وي چې پاکستان هغه کومې ژمنې چې کوي د افغان سولې په رابطه باندې بیا دې هم د تیر په څیر، یعنی دا ژمنې به په دې کې پرې مطمئنه یاستئ چې رښتینی همکاري به وکړي دوی که څنګه؟
باید پاکستان ډېر په خواه لارې همکاري کوي، مګر زموږ د حکومت د مذبذب سیاست او د امریکا د امتحاني دریځ له وجې پاکستان هر وخت د فرار لاره غوره کړې ده. هیڅ هیواد په اسانۍ باندې په ارزانه او اسانه باندې نه غواړي چې خپل اهداف له لاسه ورکړي. کله چې د پاکستان د دومره شرایط تر شا دلایل ویني، هلته د پاکستان او د پاکستانیانو د پاکستان د حکومت متداوم اهداف دي د افغانستان په ګډوډۍ کې، په اوبو کې، په تجارت کې، په نورو مسایلو کې. نو کله که تاسې توقع دا کوئ یا موږ دا توقع دا کوو چې ګواکې پاکستان رښتینې همکاري وکړي او بیا دې چلو دوکره نه کړي، موږ مجبور یو چې پاکستان له خوږې ګوتې ونیسو. هغه دا ده چې په اروپا کې، په ملګرو ملتونو کې او په امریکا کې دغه د لابۍ مسله چې ده یا د لابګرۍ مسله چې ده همدا باید متداوم پاتې شي.
بلې، خادم صاحب، ورسې پوښتنه مې دا کوله چې کله په افغانستان کې د سولې د ټینګښت بحث مطرح کیږي، لکه څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې طبعا پاکستان پکې مهم رول لري، اما دلته د سولې ټینګښت نور مختلف ابعاد هم لري، فکر کوي چې یوازې په دې برخه کې د پاکستان رښتینی همکاري یا کمشمنی چې کوي په هغې عمل کولی شي په افغانستان کې د سراسري سولې او ثبات د ټینګښت لامل شي که څنګه؟
څلور پنځه مسایل مهم دي. یو دا ده چې که چېرته موږ د سیمې د هیوادونو ملاتړ د افغانستان د سولې په اړه باندې ترلاسه نه کړو، یوازې پاکستان مطرح نه کړي، دلته به د نیابتي جګړو مسله باید پای ته ورسیږي. دویم مسله دا ده چې کرم د سولې مذاکراتو کې ګولایي ډلې د قوت په موقف کې وي، هغوی هېڅکله یا سولې د نه حاضري کې او یا هم د سولې هغه پروسه متلاشي کېدای شي چې کولمبیا مثال ښه مثال دی. دریم مسله دا ده چې نړیوالې ټولنې د هغه هیوادونو چې د افغانستان په ورانۍ کې او تخریب او نشه یي توب تودې وغې کې خپلې ګټې ویني، د هغوی مداخلې باید قطع شي. او څلورم تر ټولو مهم مسله دا ده چې د افغانستان د جګړې د تمویل منابع باید وچ شي.
انتظار خادم و حدیث پردیس د شاید خاقان عباسی د نننی سفر پاره چې کابل ته راغلی دی مرکه ورسره کوله. لیبی خبرتیا وروسته اسلام آباد ته مخه کوو. د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی نن اسلام آباد ته تللی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه وی پټول افغانستان کې اوري. یادونه وکم چې د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به واوري چې د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر ملکی کسانو پر لټ وهلې او د سولې غوښتنه کوي. د هلمند په ګریش او د یکشن بی پورس په نوی ولسوالۍ کې هم ګڼ کسان د سولې د شخص سره ملګري شوي دي. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. خو اوس اسلام آباد ته مخه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وای د پاکستان په وړاندې د ملي اردو له بل مسل اقدام څخه وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان سرغړونې او پر افغان خاوره حملې درېدلې دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست همدارس وای چې د دفاع وزارت یو پلاوی د پاکستان د حملو په اړه د بحث لپاره اسلام آباد ته تللی دی. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وای هر کله چې افغانستان د پاکستان حملو ته ځواب ورکړي پاکستان په وقفه یي توګه خپلې حملې بندې کړې دي. خو د حل لاره سره تفصیل د حدیث پردیس پورا پور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو ځواکونه د کونړ او نورستان په سرحدي سیمو کې په لومړۍ درجه احضاراتو کې دي او که د پاکستان حملې تکرار شي افغان ځواکونه به په ټول قوت ځواب ورکړي. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست محمد ردمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت د اپراسیون د رئیس په مشرۍ د دفاع وزارت یو پلاوی اسلام آباد ته تللی څو د پاکستاني حملو په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي.
با اجرای واکنش
دا وی د خبرګون په تر سره کولو سره سرغړونی بندې شوې دي او همدارز یو پلاوی پاکستان ته تللی دی. پلاوی د خبرو لمړیتوب به د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د سرغړونو مسله وي. د محل مونږ په لومړۍ درجه هزاراتو کې وو کبیا هم د پاکستان لوري هغه ډول سرغړونی چې مخکې تر سره کړی وي تکرار شي مونږ به په ټول قوت په مقابل کې خبرګون وخیو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان د مخکنیو سرغړونو په دوام د چهارشنبه په ورځ جیټ الوتکو د کونړ د دانګام ولسوالۍ پر یوې سیمې څلور بمونه غورځولي. یاد وزارت د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه حمله غندلې او هغه د افغانستان پر هوایي حریم تیری او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه بللې ده. له بلې خوا د کونړ د والي ویان عبدالغني مصمم د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان په تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې د دانګام پر ولسوالۍ شپږ سوه راکټونه ویشتلي چې له کبله یوه ښځه ټپي شوې او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خبرولو سره دا رد کړي چې ګواکې پاکستان په افغان خاوره کې عملیات کړي. په اعلامیه کې همداراز راغلي چې پاکستان په خپلې خاوره کې د هغو تروریستانو پر ضد عملیات کړي چې په خبرې له افغانستان څخه راځي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن جمعه د پاکستان صدراعظم شاهد خان عباسي کابل ته سفر کړی. د پوځي چارو د کارپوهانو په خبره ولسمشر غني باید په جدي توګه د پاکستان له صدراعظم څخه وغواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سرغړونې او پر افغان خاوره حملې بندې کړي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي پاکستان د افغانستان پر وړاندې له استخباراتي تکتیکونو کار اخلي او پر افغان خاوره د حملو بندیدل هم موقتی دي.
در صورتی که واکنشی جانب افغانی را داشته باشه باز اونا توقف میتن بدل.
دوی کله چې د افغانستان لخوا خبرګون خودل کیږي پاکستانیان خپل حمله بندوي ځکه چې خبره جګړې ته ونرسيږي او د پاکستان په مقابل کې ملي پاتسون رامنستنه شي. خودی چې له کوم لارو چارو استفاده کوي هغه استخباراتي دی او هر کله چې افغانستان خبرګون خې دوی خپل حمله بندوي. د خاغلی ارمن په خبره د تل لپاره پر افغان خاورې د پاکستان د حمله د مخنیوي لپاره باید سیاسيون او د افغانستان خلک په یو واحد صف کې د پاکستان پر وړاندې ودرېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ مطالب لرو. وړاندې به یې خبره کړو خو اوس نړیواله موضوع راخلو. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا هغه چی غندلی چې د دوی په وینا د ایران له اټومي موافقې نیولې د نړیوال اقلیمي بدلون تر موافقې د تصویب شویو نړیوالو تړونونو بدلول دي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې امریکا د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام کوي، خو روسیه او چین د ټولو شکیلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره ده. تکل صاحب، د روسیه او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د امریکا د کوم وړاندیزونو غندنه کړې چې د دوی په وینا یو اړخیز دي؟
بله، مننم. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ل خپل چینایي سیال سره پرون په مسکو کې د کتنې پر مهال وویل چې د ولسمشر ترامپ اداره غواړي په هغو مسایلو کې چې ګڼ هیوادونه په کې ښکیل دي په یوازې سر اقدام وکړي. لاوروف له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه او د اقلیمي بدلون نړیواله موافقه چې د 168 هیوادونو لخوا لاسلیک شوې د مثال په توګه یاد کړل، او ویل چې متحد ایالات د نورو هیوادونو له رضایت سره سره، یعنی په دې له دې موافقو سره د نورو هیوادونو له رضایت سره سره په هغو کې د بدلون د راوستو هڅه کوي. لاوروف وویل دا له ډیپلوماسۍ سره هیڅ راز ارتباط نه لري، بلکې د امریکا د ګټو د ترلاسه کولو او د نورو هیوادونو د ګټو پر ضد د زور له لارې اقدام کول دي. هغه زیاته کړه چې روسیې او چین په پرله پسې ډول د ټولو ښکېلو اړخونو ګټو ته د پاملرنې له لارې مثبتو سازشونو ته تیاری ښودلې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې روسیې تل د مهمو نړیوالو مسایلو د حل لپاره مستقیم ډیالوګ ته تیاری ښودلې او هیڅکله له خبرو نه ده تښتېدلې، بلکې د امریکا ده چې له خبرو تښتي. لاوروف وویل د ایران د اټومي موافقې په اړه خبرو څو کاله وخت ونیو. د زیاته کړه د روسیې دریز دا دی چې په یو اړخیز ډول په دې موافقه کې هر راز بدلون به له ټولو اصولو او د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه د سرغړونې په معنا وي. البته ایران هم د تورت دریز خپل کړی او په دې موافقه کې له هر راز بدلون سره مخالفت څرګند کړی. په دې کتنه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی هم پر متحدو ایالاتو د لاوروف له انتقادونو سره خپل غږ غبرګ کړ، خو د تر ډیره په خپلو څرګندونو کې امریکا ته د چین پر صادراتو د تعرفې د لوړیدو پر مسله چې اوس چین ډیر زیات اندېښمن کړی په دې مسله یې تمرکز وکړ. وانګلی وویل نړیواله ټولنه باید په ګډه د امریکا له یو اړخیزو اقداماتو او د اصولو له ماتولو سره مخالفت وکړي.
بله، تاسو وویل چې د روسیې استازی د بهرنیو چارو وزیر د ایران د اټومي تړون په موافقې ټینګار کړی دی. له دغه موافقې سره امریکا ولې مخالفت کوي، په ځانګړي توګه ولسمشر ترامپ؟
ولسمشر ترامپ د ایران د اټومي موافقې په مسله کې له اروپایي هیوادونو غوښتي وو چې د دې موافقې هغه برخې چې د ده په وینا خطرناکې نیمګړتیاوې لري اصلاح کړي. برتانیا، فرانسې او جرمني د امریکا ترڅنګ پر دې موافقه لاسلیک کړی. ولسمشر ترامپ په ځانګړي ډول پر دې انتقاد کوي چې ولې په موافقه کې د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام د محدودولو غوښتنه نه ده شوې، د یورانیمو د غني کولو پر پروګرام او ځینو نورو اټومي فعالیتونو د محدودیت مهلت له لاسو کلونو وروسته ختمیږي. د دې محدودیتونو په بدل کې پر ایران د لویدیځو هیوادونو لخوا د لګول شویو بندیزونو د فسخه کېدو ژمنه شوې. ولسمشر ترامپ ګواښ کړی چې که ایران سره په تړون کې دا نیمګړتیاوې اصلاح نه شي نو متحد ایالات به له خپلې خوا دا تړون فسخه کړي. او دا په تاسې حال کې ده چې د امریکا اروپایي متحدان هڅه کوي چې د ترامپ د ادارې دا اندېښنې له منځه یوسي.
تکل صاحب، مننه. و مو اوریدل چې روسیې او چین د ایران د اټومي تړون په ګډون له یو شمیر نړیوال د یو شمیر نړیوالو موضوعاتو په برخه کې د واشنگتن له دریځ سره مخالفت کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. اوس به بیا هم یو نړیواله موضوع راواخلو. د فیسبوک په برخه کې له نویو خبرو مو عصمت څاروان په دغه راپور کې خبروي.
فیسبوک د خپل آپشنونو په لیست کې یو بل انتخاب زیاتوي چې کارون کې وکړی شي. هغه څه چې لیژلی بیا کتنه پرې وکړي، بدلون پکې راولي او یا یې بیخي پاکړي. دا نوی آپشن د پیغام ترلاسه کوونکو ته امکان برابروي چې دا پیغام بل سرویس ته ولی شي یا یې ډاونلوډ کړي. فیسبوک دا کار وروسته له یوې جنجالي قضیه او ډیرو انتقادونو وکړ. فیسبوک د دې قضیه په خاطر ډیر مالی تاوان وکړ. د فیسبوک مشر او مؤسس په دې خاطر له خلکو بخښنه غوښتي ده. د فیسبوک دوه مسؤلانو آرین ایګن او اشلی برینګر ویلي دي چې فیسبوک پر یاد پروګرام سربیره له دې ټولنیزې شبکې څخه د سوې استفادې د مخنیوي لپاره په راتلونکو اونیو کې ځینې نور بدلونونه اعلانوي چې د فیسبوک د کارونکو لپاره آسانتیاوې برابري او هغه اپسونه غیر فعالوي چې د فیسبوک د کارونکو معلومات اخلي.
ا ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي رادیو په منځني صفه د لشپښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې مو وړاندې د روزګان مرکز ترن کوټ ته ورولو چې هلته ولسی خلکو پرلت پیل کړی دی او د سولې غوښتنه یې کړې ده. هلمند ته هم ورځو او هلته هم د یو نوي پرلت حال درکو. خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې راواخلو. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته ستاسو راغلي اس ایم ایسونه لولو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د ازادي اوریدونکو کارکونکو ته ټول سلام وړاندې کوم. د ننګرهار د ولایت څخه په تماس کې یم. زه د ډاکټر اشرف غنی ته دا یو پیغام پرېږدم، هم ډاکټر عبدالله ته، هم لاټورو چارواکو ته. دغه چې کوم دغه 10,000 کم اردو عسکر چې نیول کېږي، دا باید زر تر زره په جلال آباد کې شروع شي، ځکه چې دلته کم ترخیزیان عسکر دي. دا ټول بیکاره بېروزګاره دي، یو ځای کې نشي اخیستی. کوم قومندانان ته ضمانت غواړي، ضمانتونه نشي پیدا کولی، نه څوک ضمانت کوي. د کمیسارۍ د خوانه شخصي ضمانت باید دو ته منظور شي، زر تر زره دا هغه شټار شي، او دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. او ډېر ښه ځواک ته د شخصي ځواک جوړته وایي چې کم د اردو 80% د اردو نه معاش هر سواله دي. دا غزه غواړم چې زر تر زره شټار شي په ننګرهار په ولایت کې. لغمان کې شټارت باید ننګرهار کې شټارت شي. او بل دا پیغام اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ته وړاندې کوم چې د پاکستان روزانه توغندي راولي. آیا تاسو هیڅ څه جواب نه ورکوي؟ اشرف غنی وایي چې زه یو کنچی ته ضرورت لري. دا څنګه کنچی دی چې تا کنچی نه پوره کیږي؟ دا د تورخم کې دروازه ولګوله چې نخردار شروع دی، پوستي خال کیږي، پوستو باندې دنګونه کیږي، رمخ کیږي. باید د دې ورکې زر تر زره دې غم دی وکړي. السلام.
زه احمدی د هلمند ولایت د کلایبو څخه تاسو سره په تماس کیم. د هلمند رود زموږ ځمکې ټولې ویوري. دا اول اتلس کال کېږي چې موږ عریضه هر کال حکومت ته کوو، تر اوسه هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. موږ به حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کې ورواچوي، او د ازادي راډیو با عزته او محترمانه ویناو نو کوو چې زموږ ځاګ سره مسؤلو تاواک پر ورورسوي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
ازادي رادیو په منځني صفه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم چوک د هلمند له ولایت پر استولې سمس کې لیکي د پاکستان څخه د سولې غوښتل د وخت ضایع کول دي، او ولسمشر غنی باید د طالبانو سره په مستقیم ډول د سولې خبري وکړي. حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالي لیکلي دي، جګړه بشري ناورین رامنځته کوي، طالبان باید د هلمند د خلکو د سوري پیغام ومني. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د هلمند په ناوی ولسوالي کې د سولې د پرلت حال درکو. عبدالواحد مدقیق لیکي د پاکستان د سر اعظم سره باید د کونړ پر دانګا ولسوالي د توغندیو د بشتو مسله یاد شي. ولی جان له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي، پاکستان چې کومې مرمۍ په کونړ ولي باید حکومت بالمثل ځواب ورکړي. فرید د پکتیال سید کرم ولسوالی لیکي د افغانستان په نام نیو کې د پاکستان اقتصادي ګټې دي. یوسف احمدی له خوست لیکلي دي، وسلوالو طالبانو څخه دا غوښتنه کوم چې سوله وکړي تر څو د جنگ له بدبختیو څخه خلاص شو. حقیار له کندهار لیکي، امریکایان سوله نه غواړي، نو چې کله دوی سوله وغواړي په افغانستان کې به سوله راشي. عبیدالله پر استولې سمس کې لیکلي دي، دغه پرلتونه چې په افغانستان کې روان دي دا به نتیجه ورکړي، ځکه چې ولس سوله غواړي، او د ولس د سولې غوښتنې ته څوک نه نشي ویلی. خو یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی، پر استولې سمس کې لیکلي دي چې دغه پرلتونه ګټه نه کوي. خادم له هلمند لیکي زما په نظر د پاکستاني چارواکو راته کابل ته د افغانانو لپاره شو پیغام نه لري. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی نن کابل ته ورسید او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوړخیزو مسئلو او نورو مهمو تحولاتو په اړه خبرې کوي. د لوګر چارواکي وی طالبانو د روان اپریل میاشت له لومړۍ نیټې راهیسې د دې ولایت په چرخ ولسوالۍ کې دیرش ښوونځي تړلي دي چې له امله 2000 زده کوونکي له زده کړو پاتې شوي دي. په سمنګان کې په یو ترافیکي پیښه کې د کورولا موټر سپرلۍ وشل شوي دي. د سمنګان د پولیسو ویان وایي چې دا پیښه د کورولا او یو باروړونکي موټر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې شوې ده. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډه هغه هڅې غندلې دي چې دوی د امریکا لخوا د ایران سره د اټومي موافقې، د نړیوالې تودوخې تړون او د نړۍ د تجارتي اصولو په شمول د منل شو تړونونو او موافقو په اړه یو اړخیزه بدلون بولي. برتانیا پرون پنځشنبه په بحرین کې د وی اډې په پرانستلو سره له څلورو لسیزو راهیسې په منځني ختیځ کې خپل پوځي دایمي حضور افتتاح کړ. او ټویټر وایي د 2015 کال تر 2012 کال تر پای پورې 1.1 میلیونه هغه اکاونټونه تړلی دي چې د ترهګرۍ لپاره تبلیغات کول.
په هدیره کې څوک سوله غواړي؟ د روزګان مرکز ترین کوټ ته نږدې خلکو د هدیرې ترڅنګ د پرلت خیمه وهلې ده. دا هغه هدیره ده چې په تیرو دوو کلونو کې د جګړې د قربانیانو له امله ډکه شوې ده. دغه پرلت پرون ناوخته پیل شو. له روزګانه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له نورو جزئیاتو سره.
یعنی تر څو د خلک را سره وژني طالب هم زموږ سړی دي که هغه اجره په ډکه ده زموږ خلک دي که دلته پ اجره په ډکه ده زموږ خلک.
سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو سوله غواړو تر څو چې مرو تر هغو پورې موږ سوله غواړو.
د دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت دغه خیمه خلکو د ترینکوټ ښار اړوند د شهیدانو په سیمه کې او د هایدرې څنګ ته چیرې چې د تیرو دوو کلونو د جګړې قربانیان ښخ دي او ښخېږي وهلې ده. په دغه هدیره کې چې دوه کلونه وړاندې یوازې لسګونه کسان شاخوا او اوس سلګونه ته رسېږي په تیرو دوه کلونو کې د روانې جګړې له کبله وژل سوي دي. دغه پرلت کوونکو پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وکړ چې روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې نور سوله وکړي. د دغه کسانو شمیر چې لسګونه ته رسېږي وایي تر هغو به خیمې ټولې نه کړي او ځانونه به هم له لوږې مړې کړي څو چې غوښتنې نه وي منل سوي.
نور موږ سوله غواړو چې په هر نګه سوله راځي باید سوله راسي. که څومره موږ د سر په زیانن سوله راځي موږ سوله غواړو. نور موږ ورور وژنه نه غواړو. د دغه دپاره راټولې چې دغه خیمه چې موږ ولیده دا به تر هغه ساتي چې یا سوله راغلې نه یا موږ دلته پیژ وژې تږې به ورته ناستې چاره موږ نه لرو په دې کې به ناستې.
دا شپانس کاله موږ په دغه اور کې سوده کېږو وایم ځکه هغه سوځي چې اور یې اخیستی. نو موږ بسته د جنګو ډېر د پوزې راغلي یو. نور ټول افغانان خصوصا روزګانیان و سولې ته لیواله دي سوله غواړي.
دی وای د هلمند د خلکو د هغه ژغمله تړ کوي کوم چې د سولې لپاره پورته کړی دی او په خبره چې ل رواني جګړې ستړي سوي او نور د زغملو توان نه لري. یادو پرلت کوونکو د غراس پر نړیوالو هم ژغ وکړ چې په افغانستان کې د روانه جګړه نور نه تودوي او په خبره چې د سولې ملاتړ دی وکړي.
د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې په افغانستان په سولې کې د مداخله نه کوي بلکې ملاتړ دی وکړي چې یو بین الافغانی سوله راسي په افغانستان کې. افغانان یو د بل سره ورونه دی او دغه وروجنه سره بس کې دی سرکښین دی خپل سرکښین دی. د نړیوالو سمودا غشتنه ده چې موږ دی په بشپړ توګه ملاتړ وکړي ځکه چې موږ سولې ته دی کار وکړي.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې لتیرو دوه کلونو رئیس دی افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنز پکښې کې جګړه روانه ده چې د مسولینو په خبره د رواني جګړې ډېری قربانیان هم ملکی خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په زیات شمیر ولایتونو کې خلکو له دولت او وسلوالو طالبانو څخه د سولې د غوښتلو په موخه د پرلت خیمې وهلې دي چې دا لړۍ تر روزګانه هم راورسېده. د یادونې وړ ده چې په هلمند کې د پرلت دغه ډول خیمو شاوخوا دوې ونې تیریږي.
د هلمند پرلت په ملاتړ خیمې د دې ولایت تر ولسوالیو هم رسیدلې دي. لمړی په ګریشک او د یک شنبه پر سپناوی ولسوالی کې هم ګڼ کسان د سولې له شخص سره ملګري شول او د لشکرګاه د ځوانانو د پرلت په ملاتړ خیمه ودروله. که څه هم د پرلت یو شمېر کسانو د دې په خاطر چې وسلوالو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ویلی او حکومت هم د اوربن په اړه د دوی غوښتنه نه ده منلې، د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نه خوړلو احتساب وکړ، خو تر 48 ساعتونو وروسته دغه احتساب د دینی عالمانو په منځګړیتوب مات شو. زموږ خبریال الیاس دایمو د ناوې پرلت ته ورولي. په دې ځای کې د جلسې اکثر برخوال دینی عالمان دي.
د ولسوالۍ د بازار پر یو عمومي چوک په یوه وړه خیمه کې ناست ځوانان او سپین ږیري خاص اجنډا نه لري. موږ د خبرو او غوښتنو وروسته ورسېدلو. د خیمې په یوه څنډه کې په رنګ رنګ جامو کې د ښوونځي یو شمېر زده کوونکي هم چې اکثر یې شنې بستې په وجو دي ناست دي. د سولې په نوم د پرلت دغه خیمه پر هغه چوک درول شوې ده چې تیر کال د تلی یا میزان د میاشتې تر 10 منټې وروسته د طالبان لخوا د هغه ځانمرګي په نوم یا څو چې د ناوې د امنیت کمانډان احمد شاه په شمول ګڼ شمېر سرتیرو وژل او ولسوالي د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېده. د لشکرګاه د پرلت د خیمې برعکس دلته ناستو کسانو ته د امنیت لپاره هیڅ ډول تدابیر نه دي نیول شوي. سپین ژیری وایي که د سولې او اوربند په اړه یوه اونۍ وړاندې سوی وړاندیز ونه منل شي د دواړو غاړو په ضد به ږغ پورته کړي.
دغه خونروژي خدای تعالی ورکه کې او خدای تعالی دې د دغه دوو په مابین کې سوله راولي.
ام و دولت ته دا وزر وزاري کوي چې وړونو دا تر څه وخت پرې به دا ورور وژنه موږ ته یې سره کوو، تر څه وخت پرې به سره وژنو دا خو به د یو اتحاد ځای لري. آیا تر یو ملکي امت به سره وژنو؟
موږ د دې لپاره نه یې پاسېدلې، موږ د دې لپاره د خامه نه درولې امرکه چې موږ دلته خیال کوو. موږ د بغار یو چې غار یو هیڅ چاته تمنه نه زنی غواړم، ولکه یاد رئیس دولت غواړم، ولکه یاد بل غواړم، دا والا نصرت غواړم ورته مرور مې راسره سره.
د سولې او اوربند په نوم د پیلسیو پرلت په دوهمه ورځ وسلوالو طالبانو د لشکرګاه د ځوانانو خیمې ته په خطاب کې ویلي و چې لومړی د پښوراب او کندهار کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو سره د سولې خبرې وسی چې د دوی په وړاندې جګړه پیل کړې ده او هر ورځ د طالبانو پر مرکزونو بریدونو ته دوام ورکوي. که څه هم د جمعې په ورځ د لشکرګاه د پرلت خیمې ته په لومړي ځل یو شمېر دیني عالمان د پرلت د ګډون کوونکو لخوا د نه خوړلو د اعتصاب د ماتولو په موخه راغلي ول، خو د ناوی ولسوالی په بازار کې د دغه خیمه اکثره ګډونکوونکي دینی عالمان دي. دوی د ازادي رادیو سره په خبرو کې ول نور جنگ بس دی.
غربي کوپار دیو کا پیرم پر مشبانی دا سال جو کوي کڅاجب دي طالب دوی سره خطه دي موږ وطنونو د دوغه سره خراب خلک مو مړس ودا شزي مو کندیان سپدي ټول تو پولین د دیواله سوري تکشرست.
نو سعودي خو د اسلام یو پایتخت بل سعودي، نو باید سعودي کچیر د سید سعودي علما هم په دغه صلح جوړ کې برخه واخلي. موږ ډیر امید دغه لرو چې شاید چې دا به نتیجه ورکړي.
د لشکرګاه د پرلت کوونکو لخوا د اوربند او د سولې د هیته د ژمنوالي په خاطر ولایتي ادارې او وسلوالو طالبانو ته یو یو طرحه وړاندې کړل شو چې د نه منل کېدو له امله د پرلت کوونکو لخوا د نه خوړلو احتساب وسو. تیر ورځ د حکومت اجرایه ریاست په یو خبر پاڼه کې د هلمند د پرلت کوونکو هر ډول غوښتنو ته مثبت ځواب ویل شوی وو او د هر ډول بین الافغاني سولې څخه ملاتړ بیان شوی وو، خو وسلوالو طالبانو د لومړنیو ورځو د مشروط ځواب وروسته د پرلت کوونکو نور غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو په ارتباط د ترکیې د تعلیم د برخلې یو مسول سره شخیدلې، خو مخکې تر دې چې دغه اونیس پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام سره اور.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا کله مو فکر کړی چې کچېری مسترګي ونويني ژوند به څه ډول مخکې بیایو؟ نن د هغو کسانو په حق لغږی کو چې سترګي یې نويني، خو د روغو کسانو په څیر د ژوند ټولې چارې پر مخ بیایي.
درنو دوستانو، د افغانستان ځینې کسان د جنگ جګړو له امله په سترګو ړند شوي او یو شمېر خو بیا له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي. دوی هم د نورو کسانو په څیر په ژوند کې له بیلابیلو ستونزو سره مخ شوي، خو اکثرو یې همت له لاسه نه دی ورکړی، د ژوند له سختیو سره یې مقابله کړې او په نتیجه کې بریا خپله کړې. موږ د دوو داسې کسانو کور ته ورغلو چې په سترګو یې نه لیدل، خو کورونه دومره منظم وو چې د خلکو خبره لاس بینا کسان به هم د کور چارې دا ډول تنظیم نه کړي. سکینه له مور څخه نابینا نړۍ ته راغلي، اوس یې واده کړی، درې اولادونه لري. له هغې څخه مې پوښتلي چې له واده وروسته یې د خاوند په کور کې تر ټولو لویه ستونزه څه وه.
چې د مور نه پیدا شوی وم همداسې نابینا وم، دولسمه پورې مې مکتب ویلی ده. چې نوی واده شوم دروازو سره به مې ټکر کوو، نابلده وم، خپل کور کې خو مې بلده وم. خواهی می راسره دیر هم رسته کوله، می چه کل جدا شو بیا دیر سخته وراته.
سکینه وایی چه ده کور طول چاری ورلغاری بی. ور نپختلی مودی چه کل خوبه مالگه ده بوره او بوره ده مالگه پزای نوی کاره ولی هغه وایی؟
ولندشی خو بیا ما پخپله چکلی دی چه ده مالگه ده ده بوره ده ده سی اغا می کلی ده بیا می دیگی که چه ولی یا می چه می چه دم کلی خپله می کتلی چه ده ده شده گالی چه منزم بیا می زوی ناری کم چه راشک زویم بیا رخی چه موری ده سپین دی ده رنگه دی.
لسکینی سغه مودی هغه د غوښتنو او ارمان پاکله هم پختلی دی.
چې سترګې می جوړې خپل اولادونه وګورم، دغه می ارمان ده چې ماشومان می وګورم او خوال می وګورم، دغه می ارمان ده زړه کې.
نادیا د سکینی مشره لور ده. هغه وایي کله هم سکینی دا احساس نه دی ورکړی چې موري په سترګو نه ویني. سکینه د روغو مندو په څیر خپلو بچو ته رسیږي.
زه هېڅ اسنان فکر نه کوم چې زما مور و پلار نابینا دي یا سترګې دي نه لري، ځکه چې زما مور و پلار د هغو میندو نه هېڅ توپیر نه لري چې هغوی ویني. هغه مسؤلیتونه چې هغه میندې کوي زما مور و پلار هم کوي، تمام فعالیتونه هماغسې سرته وړي. او زه چې کله خپل ملګرو ته وایم چې زما مور و پلار نابینا دي، اصلا هغوی دا نه مني. وای څنګه ته داسې بېغمه راځې، مکتب ته درس وایې او تا مور و پلار سره څوک نشته. خو زه وایم چې زما مور و پلار د خپل ځان نه شکر الحمدلله پوره چې کور کې اوسم، خو حتماً ورسره مرسته کوم. خو بیا کور کې نه پوهېږم چې دوی بلد دي او پوهېږي چې کوم ځای پخلنځی ده، کوم ناستې کوټه ده، کوم ځای تشناب ده، اوبه دي، دا ټول شیان پوهېږي او ماته ضرورت نشته او چې ما اطمینان کوم.
نادیا ټولو هغو کسانو ته چې سترګې نه ویني یو پیغام لري.
یو پیغام لرم چې هیڅکله نابینایي محدودیت نشي کېدلی، که څوک وغواړي هر حال کې ځان رسولی شي.
خان عزیز چې د رندو په خوانځي کې معلم دی، د ځان پاکله وایي.
متاسفانه زه تقریبا د یو لسم صنف ازموینه مدو لسم ته ورکړی وو چې د ماین د انفجار له امله د سترګو دید مې له لاسه ورک. بعد له دیارلس ورځو نه چې زه ننګرهار نه کابل ته نور شفاخانې ته انتقال شوم او دلته تر تداوي لاندې وم. د ړندو د مکتب نه اصلا خو آګاهي مونږ نه درلود، چون دې محیط کې نه وو. همالته شفاخانه کې وم چې یو بل ښځه وه چې نور جهانه نومېده، نور جهان دلاور، چې هغه راغله شفاخانې ته او ماته ویل چې دلته یو مکتب دی د ړندو چې دلته لیک لوست ده کوي او دولسم نه پورې دوی درس وایي او بالاخره پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغي او د کار څښتن کیږي. نو ته کولی شي چې دې مکتب ته راشي. خو په اول سر کې زه ډېر مایوسه وم د ژوند، اصلا نه مې غوښته چې نور ژوندی واوسم. خو بیا هم دې زړه کې راته وګرځېده چې یعنې زه اوسم کولی شم چې ځان ته او خپل هیواد ته او خپل مور او پلار ته خدمت وکړم.
خان عزیز هم دلته په ښوونځي کې له یو معلم سره چې هغه هم په سترګو نه ویني واده کړی. له نوموړي څخه مې پوښتلي چې د ده سترګې خو نه ویني، د مېرمنې انتخاب یې څه ډول وکړ؟
البته هر سړی په خپل ژوند کې تصمیم لري او دا واده کول یا د ژوند شریک کول دا خو طبیعي حق د هر انسان دی. 15 کال کې دې مکتب ته راغی، د ده خوی خصلت کرکټر او د ده پوهه زما ډېر خوښ شو. بعد لاغنه مې تصمیم ونیول چې زه باید واده وکم. راغلم د مور او پلار سره مې دا خبره شریکه کړه. مور او پلار مې په دې راضي شو، لاړ خاصګری ته. بالاخره زما او د دې کوژده وشو، واده وشو، ژوند هم سره شریک شو.
خان عزیز په خپل قوم کې داسې څوک دی چې که د خوښۍ او غم مراسمو کې ګډون ونه کړي، هغه مراسم نیمګړی ښکاري. له هغه څخه مې پوښتلي چې کله د خپل خپلوانو ودونو ته ځي، د ناوې زوم او نورو خلکو څیرې چې په روغو سترګو نه و لیدلي، خپل ذهن کې څه ډول انځوروي؟
ودونه ده چې زه بیا هم هماغه پخوانی تقریبا د ولس یا اتلس کلو چې د سترګو دیل له لاسم ورکړ. نو هغه وخت کې خپل خپلوانو ودونه ته هم تللو، نورو ځایو کې چې به ودونه و سیل و، که نه دا هنرمندان به د شپې د خوانه به تللو هغه سیل ته. نو دلته هم چې زه تقریبا هماغه بڼه هماغه شکل زموږ ذهن ته راځي چې ناوې به دغسې جوړ یو، شاه به دغسې یو، محفل دغسې روان دی، دوه لوڼې مې هم واده کړه. نو هماغه شیان زمونږ ذهن ته ګرځي. خو یو ارزو زمونږ په زړونو کې دا دی چې د دوی دغه څیره، د دوی دغه سترګې، یو وارې په رڼو سترګې لیدلی وه چې دوی څه چانته قواره لري. هو زمونږ کورنۍ یا خویندې ورونه یا خپل خپلوان دوستان خو وایي چې دغه زوی د تا خواته فرزند څیره ورکوي، او هغه لور د مور ته څیره ورکوي، یا فرزند دغه هغه څیرې خو زمونږ په ذهن کې شته دي. تصور خو کوو چې دغسې به وي. خو ارزو ارمان هم دا دی چې یعنی یو ځل یم په د رهنو سترګو دوی لیدلی و، دا زموږ یو ستر ارمان دی.
له خان عزیز څخه مو پوښتلي چې دای د طبیعت او چاپیریال په هکله څه ډول فکر لري او کورنۍ چارې څنګه مخکې بیایي؟
البته زه چې هغه وخت بینا ومه، یعنی د خلکو ژوند مې لیده، طبیعت مې په دغه ښکلې بڼه لیدلی دی. نو کله چې نابینا هم شم او کله چې واده مو وکړه، نو هغه منظرې، هغه څیرې، هغه ښکلاوې چې په طبیعت کې یا د یو کور په یو جوړښت کې دی یا تنظیم کې دی، هغه زما په ذهن کې، هغه زه د خپل میرمن سره مې شریکه کړه. یعنی هر کار چې مونږ کوو، هر تصمیم چې مونږ نیسو، مونږ سره یو مشوره کوو، حتی د اولادو سره هم مشوره کوو چې غواړي دغه کار دغسې سر ته ورسوو. نو د ټول نظر اخلو، کله چې نظر یو شو، بعد له هغه نه مونږ په هغه کار باندې پیل کوو، اقدام کوو. نو دغه کار چې دغه د مشورې خبره دی او د وحدت د نظر خبره ده، دغه زمونږ د ژوند د بریا یوازنی وسیله ده.
خان عزیز وایي په ټولنه کې ځینې کسان شته چې د نورو ژوند کې مداخله، د هغوی په څیره او کړو وړو کې خبرې خپل حق ګڼي. دا چې نوموړی بیا څه ډول برخورد کوي پاک لی وایي،
دا خو ټولنه دی. په ټولنه کې هر قسم خلک ژوند کوي، د هر فکر خلک دي، اورېدلی هم دي، یا هم ځان کونه اچولی دی چې مونږ نه دي اورېدلي، یا کفر ځان مخامخ شوي بیا خبرې هم ورسره کړي دي، هغوی ته هم قناعت ورکړی دی چې وروره ته هم یو انسان یې، زه هم انسان یم، دغه شی چې زه نه لرم دا د خدای رضا دی، دا د خدای امر دی، دا زمانه خدای اخیستی دی، مال تا اخیستی وی، اوس به ما د ستا د ګریوانه نه نیولی وی، خو مگر دا د خدای رضا دی، دغه شی په مونږ باندې پورزور د خدای دی. نو د خدای د خوانه چې وي هغه مونږ منو، هغه په د سترګو په سر قبلوو. دا خبرې ښې خبرې نه دي، نو هغوی هم قناعت کړی دی.
درنو دوستانو، دا به د کور کلي خپرونه تر بیا ښې چارې. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د ښه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولې د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپله غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت څه دی، د دې اونۍ په خپرونه کې پرې بحث کوو او پرې خبرې کوو. په خپرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د ښوونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ میلمه دی. له مجیب سره به په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې له دې وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه ښوونځي به یا د دې ښوونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د خکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان تر کوانزی لکلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د خکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاستیک کړي دي. مونږ د خوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په هدف افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم دراز د افغان تر کوانزی او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
40 ülkede faaliyetlerini sürdürmektedir.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په ښوونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسؤلیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسو کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټه اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک ښوونځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړه لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو شمیر دوه برابره کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د ښوونځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک ښوونځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 10 میلیونه ډالر بودیجه ځنګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک ښوونځیو کې 2350 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3000 تنو ته ورسوو. همدارس د ښوونځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې لرو پروتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي، مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راوړو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ
ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلی و چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د ښوونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینیز کی
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. مونږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. مونږ هم د 1 میلیون خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي. دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاخ پونم خوانیز ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک ښوونځي او مسولیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه خوانیز بنسټ نه څوک فارغي کې د فراغت سند نه منل کیږي. همدارازې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو د وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دي چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود او څنګه؟
دا
مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطیږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.
پورا کر کوم ستا خدای ته مکړه.